السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تکنیکی همکار اکرام اسکنیار هم له ما سره وي. په دې خبرونه کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو درس مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی یې درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی، د افغان طالبانو استادو په قطر کې ل امریکای چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. په بلوچستان کې د یو لاری او بس د ټکر په نتیجه کې 28 کسان وژل شوی دي. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په ماسکو کې د جاپان له وزیر اعظم سره د کوریل ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د افغان طالبانو استاذ پرم په قطر کې ل امریکای چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیه په خبرولو سره دا خبره کړې ده. د طالبانو یوې سرچینې تېر ورځ مشال رادیو ته وویل د سیاسي دفتر غړو یې په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زومي خلیلزاد سره خبرې پیل کړې دي چې تمه ده نن به هم دوام ولري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زومي خلیلزاد سیمې ته خپل وروستی سفر چې د جنوري له 8 یې پیل کړی و، له هندي، چینایي، افغان او پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته د جنوري پر 28 پای ته ورساوه او دوحه ته ولاړ. د پاکستان سین صوبې ته نږدې د بلوچستان په لسبیلا کې تیر ماښام د سپرلیو یو بس او د تیلو د لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ګڼو نور حالت هم د اندېښنې وړ دي او زیاتره ژوبل کسان د لسبیلې او هبیلابیل روغتونونو ته وړل شوي دي. د لسبیلې ډیپټي کمشنر شبیر منګل پرون ماښام له مشال رادیو سره په خبرې کول چې بس له کراچۍ څخه د پنجګور پر لور روان و چې په لسبیلا کې چمن هوټل ته نږدې د تیلو له یوې لارې سره وجنګېدی او اور پر بل شو.
په بس کې د سوارلیانو شمیره د 24 څخه زیاته وه. په دوی کې یوازې 14 کسان خوندي پاته شوي دي او باقي ټوله د اور له امله وژل شوي دي.
په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال له ځایي انتظامي چارواکو د پیش تفصیل غوښتي او د ټپیانو د علاج لپاره د ضروري ګامونو پورته کولو امر کړی دی. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د خپل ملګري عالمزیب مسعود د نیولو خلاف د ښار د مبینه ټاون د پولیسو مرکز مخ ته احتجاجي ناسته تر هغه وروسته پای ته ورسول چې د شپې ناوخته د سند جیل خنجاتو صوبای وزیر ناصر شاه احتجاج کوونکو ته ورغلی او ژمنه وسره وکړه چې مسعود بنن عدالت ته وړاندې کوي. د پیپلز ګوند مشر فضل الله بابر تیر ماښام مشال رډي ټول عالمزیب د سند حکومت په وینا نه دی نیول شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نورلا ترين تیر ماښام مشال رډي ټول عالمزیب مسعود له خپل ملګرو سره د کراچۍ شار کلیفټن سیمه ته روان وو چې پولیسو په زور له ګاډي راکښته کړ او له ځان سره بوتلی.
دوه پولیس موبایلونه، دوه پولیس پرایویټ ګاډیان چې سرکاري نمبرونه یو هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولې دي، چټ فایر کړی دي او پر دې حمله کړی دی. ساده وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی، دا ویډیو موجود ده. د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا عالمزیب ملګری اوچت کړی.
بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل تیر ورځ د ټویټر له لارې پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی دی چې سمدستي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي عالمزیب مسعود درک ولګوي. د قبایلي ضلعو ځینو پارلماني غړو پرون د قومي اسمبلۍ د غونډې پر وخت د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیش د پلټنو غوښتنه کړې او وایي په دې اړه د پارلماني کمیټې جوړه کړې. د جماعت علما اسلام فیډل عبدالشکور په خپله وینا کې وویل چې د خیسور پیش د دوی پر عزت یوه حمله ده او باید پوښتنه وسي.
خیسور شریف کے زمو پیزت لاسا چولے شوے دے خیسور شریف کے حیات میں یو معصوم بچی چی کم داستان اور اولے دے اغدی لگ ایوان ہمواوری دا دا حکومت اور ریاست لپارا ننگ ون دا نو دا دی لپار دی دا ایوان ضرور یو کمیٹی جوڑا کری.
د وزیرستان د قومي اسمبلی غړو علي وزیر او محسن داوړ په خپل ویناو کې ویل دوی نور له پښتنو سره زیاتوب نسی زغملای او باید د پښتنو ځوانانو نیول او د دوی کورونو ته بیل اجازه ورننوتل و درول سي. تیرونی په ټولنیز رسنیو په خبري سوي وی ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور یو ماشوم حیات خان وزیر وای امنیتی سرتیرو پلار او رور بیولی او د دوی کور ته بیل اجازه ورننوزي. بلخوا ځای انتظامیه او امنیتی سرتیرو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شهر کې د افغان ځواکونو پر یواډه د پرونی حمله د مرګ ژوبل د شمیر په اړه متضاد راپورونه دي. افغان چارواکو د 15 کسانو د وژل کېدو او تراویا زیات د ټپي کېدو خبر ورکړ، خو په عین حال کې ریټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د چارواکي لخوا خبر ورکړ چې په دې حمله کې 146 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. افغان چارواکو له رسمي توګه دغه شمیرې نه دي تایید کړي. د دې حملې ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. د ریټرز په راپور کې ویل شوي چې برید کوونکو په چاودیدونکو مواد بار موټر د ملي امنیت د ځواکونو په اډه کې دننه الوزولې دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نن په ماسکو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبرې کوي. د څلورو لانجمنو ټاپوګانو د دواړو هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک له خنډ سره مخامخ کړي چې دویمه نړیواله جګړه په رسمي توګه پای ته رسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل روسیا او جاپان یو هم نه غواړي چې خپل ملي ګټو تیر سي. هغه زیاته کړه چې خبرې په لومړي پړاو کې دي او نتیجه یې شاید د دواړو خواو لپاره یو شان وي. پیسکوف د جاپاني رسنیو د هغو راپورونو په اړه له تفسیرې ډډه وکړه چې دا د سرګندو چارواکو له قوله ورکړل سوي دي او وایي که ماسکو له دې لانجمنو ټاپوګانو څخه دوه جاپان ته ورکړي نو ښاغلي ابیبه له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي. کوریل ټاپوګان چې په آرام سمندرګي کې پراته دي د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دویمې نړیوالې جګړې ورسی ورځو کې ونیول. جرمنی د ایران د همان هوایی کمپنی اجازتنامه منسوخ کړی ده. جرمن چارواکي وایي دغه کار د امنیتي اندېښنو او په شام کې د دغه کمپنی د فعالیتونو پر بنیاد کړی دی. د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن سیبرت 13 ورځې وایي له اروپایي اتحادیې او امریکا سره تر سلا وروسته د هوایي چلند مرکزی ادارې جرمنی ته د ماهان هوایی کمپنی پر داخلېدو بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دغه ګام هرکلی کړی او پر ټولو اتحادیانو یې په دغه کار کې د مرستې کولو ژغ کړی دی. ماهان د ایران دویمه لویه هوایي کمپنی ده چې له 2011 کال راهیسې تر امریکایي بندیزونو لاندې ده. د امریکا خزانه وزارت پر هغو هیوادونو او کمپنیو د بندیزونو د ډکاور کړي چې ماهان ته د الوت او یا نور اسانتیا وړاندیز کوي. بلخوا تهران پر امریکا او اسرائیل تور پورې کوي چې د 2015 کال د اټومي تړون د خرابولو لپاره له اروپا سره د تهران د اړیکو خرابولو هڅې کوي. د دغه تړون په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې کړل سوي ول. دا وتر یم حاله د مشال رادیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.40 اخیستل کیږي او 109.80 خرڅول کیږي. یو پاوند په 188.80 او 109.40 یو ایرو 155.50 او 158.50. یو عرب اماراتو درهم 10.80 او 10.95. یو سعودي ریال 6.80 او 10. یو افغاني 1.80 او 1.80 او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاسي پرون په قطر کې د طالبانو له استاسو سره لیدل دي. یو کارپو وای
په قطر کې د خبرو شروع کېدل دی هلی او میدونه هغه را برسېره کړی دي، لیکن د افغانستان مسله ډېره زیاته او پیچلې او مشکل ده.
امنیسٹی انٹرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې سمدستی دی د پښتون ژغورنې تحریک د غړي علمزیب مسعود پتا جبه تکړي او د کرک ضلع نری پنوس او بهادر خیل سیمو کې سلګونه خلک د لشمینیا له ناروغۍ اغېزمن شوي دي.
موږ اوس پروګرام جوړ کړی چې مده کې به د کورو دننه سپری کوو، د فوګنګ کوو، ورته مطلب خلکو ته وایو چې خپل ماشوم یا خپل ځان د دې ماشي د چیچلو نه څنګه ځان بچ کړي.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوی مجله کې با په خبر کې د کیدون کې غونډې حال ووره.
په دې درېمه را روانه درېمه فروری یو ډېر لوی عظیم شانه مشاعره کو دي. مشاعرې ته موږ نوم ورکړی سیبل مشاعره.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو او ریډونکو ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرن په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. زلمی خلیل زاد د طالبانو سره رستو لاغ خبري کوي چې نوموړي اسلام آباد تخپل رستې سفر ګټور بللې دي. نور تفصيل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبره کړي خبر پانه کې وویل چې د طالبانو د مشرانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې په قطر کې پیل شوې. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د غړو ترمنځ خبرې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وې. دا هغه مسله وه چې له دې مخکې د طالبانو یو شمېر سرچینو له امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یوه اساسي مسله یاده کړې وه. ویلي وو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستان به بیا القاعده پر نورو هیوادونو د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي، هغه دوه موضوعاتو چې دواړو لورو په قطر کې د نومبر د میاشتې په غونډه کې پرې سلا کړې وه چې په بله غونډه کې به پرې بحث کوي. طالبانو دا تور هم پوره کړی و چې امریکایي چارواکو د مخکینی توافق خلاف د خبرو اجندا ډیره پراخه کړې او له هغې رئیس په تیر بیا سیمې ته د ښاغلي خلیل زاد په دې سفر کې چې د جنوري له اتمې پیل کړی د طالبانو له لوري له امریکایي پلاوي سره د خبرو نه کولو مسله په تیر بیا د طالبانو له هغې خبرداري وروسته ډیره مطرح شو چې ویلي وو که امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور په اړه خبرې متمرکزې نه کړي له واشنگتن سره به تماسونه قطع کړي. په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې ورځې د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په کابل کې د امریکا سفارت او په خپل خلیل زاد چې د خپلو لیدنو کتنو لنډ جزئیات د ټویټر له لارې له رسنیو سره شریکوي د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دوحه مخکې نوموړي په وروستي ټویټر کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. دغه راز د امریکایي مخکښ سناتور لنسي ګراهم او د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال جوزف ووټل په ګډون یو شمېر نورو جګپور امریکایي چارواکو هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبري وکړي. د طالبانو استازي په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د جګړې په ډګر کې پرون د یوې بلې خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست. په میدان وردګو ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یوې اډې په برید کې لویدیځو رسنیو د شاوخوا 1600 کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین په دې اړه غلي دي.
د افغان طالبانو استاسو پرون په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې کړې دي او ویل شوی دی چې دغه مذاکرات به نن هم جاری اوسي. پر دې موضوع همکار هارون بادشاہ د مشال ریډیو خبریال او د سیمه ایزو چارو په طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې لاغه پوښتلې چې د افغان سولې په خبرو کې د طالبانو او امریکایي پلاوو مشري څوک کوي او دا چې د پرونیو مذاکراتو مهم ټکي څه وو نو نوموړی وایي.
کم خلک چې دغه سیاسي پروسې نه په قطر کې خبر دي هغه مشال ریډیو ته دا خبره کړې ده چې ټول ورځ د دې پرون خبرې روانې وي او یولس امریکایي په دغه خبرو کې شریک امریکایان چې زلمی خلیل زاد د امریکا خصوصي استازي هغه د امن لپاره هغه مشرک وله او د طالبانو اته کسانو په دې خبرو کې چې د سیاسي دفتر چې کوم مشر دی هغه مشر دغه پر غاړه وا. 13 ورځ دوه مهم موضوعات کم سرچینې چې خبر دی دغه عمل نه خبرونه هغه مشال دی او دا تایید کړی دا چې یو خو د طالبانو هغه مخختنه چې دوی ته د اطلاع ورکړي شي چې آیا امریکایان دی او کنه دی او دویم چې کله دی امریکایان د طالبانو نه غواړي چې هغه ته به دا ډاډ یقین دهاني ورکړي چې راتلونکي افغانستان هغه د امریکا او د نورو هیوادونو تاریخ یو خطر یو ګواښ نه وي. په هلدا موضوعات چې په دې باندې خبرې شوې دي
صحیح ده. او طاهر خان دا په کومه وګورو د امریکا د حکومتي او پوزي چارواکو پاکستان ته پر واستو کې سفرونه وکړل او دا اوس چې په قطر کې د خبرو نوې دور پیل شوې ده، نو ستاسو په نظر څومره هیله مندي شته چې د افغانستان د روغې جوړې په اړه دا نوې هلې ځلې بګنی نتیجه ورکړي او د افغانستان د جګړې خاتمه به ممکن شي ګني؟
ورنه خبره خدا دا چې په دې رستو کې چې کله زلمی خلیل زاد په اسلام آباد کې وو نو هغه وخت د امریکای د فوجانو چې کومه مرکزی کمانډه ده او بیا دغه سنټرام د لاندې د افغانستان جنگ هم لکه هغه غا رهبری او مشرکی دا هغه مشر دلته بیا د ډونلډ ټرمپ سره ډیر نږدې کوم سېنیټر دی لینسی گراهام هغه په اسلام آباد کې او د سره سره بیا د ډونلډ ټرمپ یو مشاوره لیزا کارټس هغه د دربي خلیزاد نه دوره ځوړان راغلی و دلته و او بیا هغه دغه وفد کې شامل شو. دا ټول امریکایان چې په یو ځای په اسلام آباد کې وو نو د دې سمانه شته او خپل په قطر کې دا خبرې شروع کېدل ډېر زیات هیلي او امیدونه هغه را برسېره کړي دي. دلته په اسلام آباد کې چې کله مونږ خبرې کوو چارواکو سره نو هغې ډېر زیات مطمئن ښکاري. ځینې پکې دا هم وایي چې تر د 28 جنوري کې دې شي ځینې داسې پرمختګونه وشي چې هغه د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په مستقبل کې هغه دا یو ښه بنیاد کې نو هیلي پیدا شوې دي. لیکن یو خبره به دا ضرور پکار وي چې د افغانستان مسله ډېره زیاته یو پیچلی یو مشکل ده. انتظار به پکاري لیکن هیلي شته.
تاسو د مشال ریډیو خبریالو د سیمه ایزو چارو په طاهر خان نه اوریدل چې په قطر کې د افغان طالبانو د استاسو او د غسی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره د ځانګړي استاسي د ملاقاتونو په اړه معلومات اوریدل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
امریکا وایي چې د افغانستان د مسالې د یو سولیز حل پلټکې دی. یو شمیر لوړپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یې په تیره یوه اونۍ کې پاکستان ته سفرونه هم وکړل. دا چې د امریکایي چارواکو له پاکستاني هغو سره د وروستیو لیدنو په نتیجه کې بعد افغان سولې پروسه ګنې مخته ولاړه شي او یا هم د پاکستان او امریکا خرابې اړیکې به ورسره ښې شي. د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د امریکا په سنت کې د عدلي د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند سیاستوال لینزی ګراهام د جنوري پر 6 په اسلام آباد کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وته وویل د دواړو هیوادونو تعلقات تر اوسه پر ورکړه راکړه ولاړول.
This relationship has been pretty much transactional.
دا وایي د 2001 زیږیز کال په سپتمبر کې پر امریکا له حملو راهیسې زموږ تعلق تر ډیره پر ورکړه راکړه ولاړ وو. لکه تاسو به دا وکړئ نو موږ به دا درکړو که نه کوي دا درڅخه اخلو. دا تیر وطن وا او وزیر اعظم عمران خان وایي چې د دې ورکړې راکړې تعلق نه ساتل غواړي او له امریکا سره ستراتیژیک تعلقات جوړول غواړي.
ګراهام زیاته کړه چې امریکا ته پستنیدو بل ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره خبرې کوي او پر دې بټینګار کوي چې له عمران خان سره زر تر زره وویني. د لینزی ګراهام د دې خبرو په تناظر کې د پاکستان د خارجه چارو په خوانی سکتر شمشاد احمد تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دا ډومبه زل دی چې د دواړو هیوادونو مفادات یو شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه په یوه نقطه متفق شوي دي. دا ډیره عجیبه خبره وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مفاداتو جنگ خو نه خو د بدقسمتۍ نه د دې باوجود په تعلقاتو کې د ګټو مشترکه نقطه نه پیدا کیده. دا اوس لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو د ګټو مشترکه نقطه وموندله. امریکا هم غواړي چې افغانستان کې امن شي او دوی ستانه شي او په پاکستان کې امن د افغانستان د امن نه بغیر ممکن نه دی او د دواړو هیوادونو ګټ یو ځای شوی او دا ډیر خپل دی.
خو په خوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا په دې اندې چې شاید امریکا پاکستان نور د پامنې شي غورځولې او ځکه اوس پاکستان سره د نږدې تعلقاتو خبره کوي.
پریزیدنت ټرمپ په مغازه چې په خوا په ټویټ کې هم په واسه هم پاکستان ته هر بد راځوې نو یا خو دې ته مجبور شو یا دا احساس ورته وشو چې پاکستان لازم دی نو پرایم منسټر عمران خان ته خطر واسطه او چې ته زما په دې کې مدد وکړې افغانستان مسله حل کړو. نو په هغه کې څه پیشرفت هم خوشو خو زبر په افسوس سره وایم چې داغه پیشرفت کته مثبته نتیجه نه راووته. نو شاید وجه دا وه چې امریکا او پاکستان صحیح هوم ورک کړی نه.
په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان د سولې لپاره د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلداد، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي چارواکي لیزا کرټس، د امریکا د مرکزی فوزی کومندې مشر جنرل جوزف ووټل او سینیټر لینډی ګراهم پاکستان ته سفرونه وکړل. د پوهانو په خبره ممکنه ده دا د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې نوې آغاز وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه کې
زوښ په کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې سمدستي د پښتون ژغورنې تحریک د غړي عالمزیب مسعود پته جبه تکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وای عالمزیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیسو ونیو، خو پولیسو دا خبره رد کړې ده. د سند صوبې واکمن ګوند پیپلز پارټي ویلي دی مسعود د دوی د حکومت په امر نه دی نیول شوی. تفصیل د ظفر خان نه اورو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین وای عالمزیب مسعود له خپلو ملګرو سره کلپټن سیمې ته روان و چې پولیسو په زور لګاړي کوز کړ او له ځان سره یې بوتلو. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل
پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې چې سرکاري نمبرونه وو، هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخته ګاډي درولې دي، چټ فایر یې کړی دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلق موږ ویډیو جوړ کړی، دا ویډیو موجود ده، د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا عالمزیب ملګری وچت کړی دي.
ترینو ویل د غورځنګ غړو او پلویانو د پیخي پر ضد د موبینټا ون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د شپې نه وخت یې د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغه ژمنې وروسته ختمه کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمې ته وړاندې کوي او د غورځنګ د غړو په ضد لیکل شوی ټولې مقدمه به ختموي. د عالمزیب ترنیول کې دوه یو ورځ مخکې په کراچۍ کې غورځنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستانیو چارواکو غږ کړی دی چې د عالمزیب مسعود ځای دې وښي او یادې عدالت ته وړاندې کړي او یادې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دې وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وایي عالمزیب مسعود د سند حکومت امر نه دی نیول شوی. نوموړي بیګا مشال رادیو ته ویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مصرف به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل ته واسطو کوي ورته او دغه ورته کوي وزیر واسطو، دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ اندر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورځنګ په شپاړس منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راو زاکر مشال رادیو ته وویل د غورځنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د عالمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینا ټاون تاڼې مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې دي چې د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم. موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي، غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورځنګ له غړو سره بحث کوي او بیا عالمزیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راو زاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په درې دېرش غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نور الله ترین هم شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سلو زنو استاسو د ایوان په پرونی غونډه کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې د پلټنو په دې اړه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. د حیات خان په نوم د خیسور یو ماشوم سور زیوړاندې پر ټولنیز میډیا په خبرې شوې یوه ویډیو کې ویل چې د پاکستان امنیتي سرتیری د دوی د کور ستر ماتوي. بل پلو د داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدي د اسمبلی غونډې ته ویل د قبایلو د پارلیماني استاسو سو غوښتنې مني خو پر هغه یې غږ وکړ چې له حکومت سره کینی او په خپلو مسئلو خبرې ورسره وکړي. تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلي ضلعو غړیو علي وزیر محسن داول او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مفتی عبدالشکور خپل ویناګانو کې د ساحوال د پیښې د غندلو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې په اړه د کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه او ویل چې چری د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. په دې اړه مفتی عبدالشکور وی دیوی په خیسور شریف کې زمو په عزت لاس چولې شوې دي. جناب سپیکر دې ته لږ توجه ورکړي. په خیسور شریف کې حیات نیمې یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولې دي هغه دې لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده. وزیر دفاع سي لږ د قبایلو فریاد هم واورا. نن زمو ټول قبایل د وینو په اوخ کو جاړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې زمو د قبایلو سره ډیر ظلم شوی دی. نو د دې لپاره دې دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړه کړي. پدې موقع د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی په جواب کې ویل چې د داخله چارو د وزارت دروازې د دوی د پاره خلاصې دي. را دي شي دوی به مرسته کوي.
آج علی وزیر بھائی نے فاٹا کی
دی وینن علی وزیر رور د فاٹا د هغه خلکو خبره وکړه چې نن تنگ شوی دي. د نن یو نیمه میاشت مخکې وزیر اعظم عمران خان سیب د علی وزیر او محسن داول سره ملاقات وکړو. زه او پرویز خټک او امام احمد خان موږ دوی ته ورغلو. نو نن زه د ټول کام په وړاندې دوی ته دا وایم چې د داخله چارو وزارت دروازې خلاصې دي. تاسو چې چرته غواړئ زه به در سره ځم. چا چې زما د پښتنو او پاکستانیانو سپکاوی کړی هغه به موږ یو مثال جوړوو. خو تاسو چې راځئ نه پدې مقدمه مفتی عبدالشکور وینا وا باید چې په قبایلو نور ظلمونه بند کړي شي او دې لړکی د جمعیت علماء اسلام فیډلی نظر او پالیسی ډیره په ډاګه ده او کدا سلسله ونه درول شو نو په 28 جنوري چې کوم ملیون مارچ شروع کیږي هغه به د دې عمل پر ضد په تحریک کې بدل کړي.
د کرک ضلع نریپنوس او بادرخیل سیمو کې ګڼ خلک د لشمینیا یا کالدانی نومې ناروغۍ نه اغېزمن شوي دي. د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې ډایرکټر جنرل د سیمې دوره کړې ده او اړوند چارواکو ته د دې رنس مخنیوي لپاره هدایات ورکړې دي. تفصیل د ممتاز بنگش نورو.
کرک ضلع نریپنوس او بادرخیل نومې سیمو کې سلګونه خلک د لشمانیا یا کالدانه نومې ناروغۍ څخه اغېزمن شوي دي. د مرض خورېدو نه وروسته د خیبر پختونخوا د روغتیا څانګې رئیس یا ډایرکټر جنرال د سیمې دوره کړې او اړوند چارواکو ته د مرض مخنیوي لپاره لارښوونې کړې. په دې اړه د ضلع د روغتیا څانګې مشر افسر یا ډي ایچ او ډاکټر صادق شاه وایي چې شاوخوا 600 کسان د ناروغۍ ښکار شوي.
په نړۍ تر باندې د کیسه تقریبا 2000 دانه چلیږي. حکومت به شي په کې وخت په وخت راځي کله کم شي کله زیات شي. مونږ په کې لکه کم نه کم قدمونه غمونه خلو هغه د شمو ته لاچ سره سره کم نه مو د دې د تدارک کم تدابیر دی غو اختیار کړی دی چې پای کې مو وس پروګرام جوړ کړی چې مده کې به د کور د نکورو د نن سپری کو د فوګن کورتا مطلب خلکو ته وای چې تاسو مطلب خپل مشوم یا خپل ځان د دې ماشي د خوراک د چچلو نه څنګه ځان بچی.
په اړه ذکر شوی سیمه نه د صوبایي اسمبلی غړی میاں سرګل کاکا خیل ویل چې حکومتي چرواکي په سیمه کې د مرز د خوریدو نه خبر کړي او د روغتیا څنګه صوبایي رئیس د سیمې دوره هم کړی دا
لګیو جدوجہد کو کوشش کو مدوبد چې ان شاء الله حکومت هم لګیا دا سپریم شروع دی نو ان شاء الله الله پکوږي چې دا بیماری په پدغه سیمه دی ودرېږي.
د کرک ضلع دورې په محل ګل پورس د روغتیا څنګه صوبایي رئیس یا ډایرکټر جنرال ډاکټر ارشد خان مشارې دیو ته ویل چې صوبایي حکومت د ناروغي مخنیوي لپاره چمتو دی.
دی وخت چې کوم کیسه روان دي په کرک کې د دې باندې زموږ نظر دی. د دې لپاره موږ پوره حفاظتي تدابیر وکړل. د پریونشن حوالې سره مونږ بلا خبرې وکړې او د دې کوم علاج معالجي کوم سہولیات دي دا غي د پاره هم مونږ پوره اقدامات فولې وکړل. ما سره نن دلته ډایرکټر ملیریا موجود منتخب ناظمین او ایم پی اے او ایم این اے صاحبانو سره زموږ په دې حوالے سره میټینګ وشو او د خلکو کې د کمپین د اویرنس په حوالے سره هم مونږ یو بھرپور کمپین چلو.
د یادونه ده چې لشمانیا یا کالدانه یو لګیدونکو ناروغي ده چې د شپې لخوا د یو ماشي د چچلو لوجه یو انسان نه بل ته لګي او د کرک ضلع په بیلابیلو سیمو کې ترې هر کال په سلګونو خلک متاثره کیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې په خبر کې د ماسیګر درینې مې بجې شوې د احمد شاه زمينه بلند خبرونه وورو.
د افغان طالبانو استازو پرون په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې خبرې کړې دي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامې په خپرولو سره دا خبره کړې ده. د طالبان یو سرچینې تېر ورځ مشال لډې ته وویل چې د سیاسي دفتر غړو یې په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې پیل کړې دي چې تمه ده نن به هم دوام ولري. د پاکستان سند صوبې ته نږدې د بلوچستان په لسبله کې تېر ماښام د سپرلیو یو بس او د تیلو د لارې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 28 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د ګڼو نورو حالت هم د اندېښنې وړ دي او زیاتره ژوبل کسان د لسبلې او هب بیلابیل روغتونونو ته وړل شوي دي. په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو د خپل ملګري عالمزی مسعود نیولو خلاف د شهر د مبینه ټاون د پولیس مرکز مخې ته احتجاجي ناسته تر هغه وروسته ختمه کړه چې د شپې ناوخته د سند جیلخانه جات صوبای وزیر ناصر شاه احتجاج کوونکو ته ورغلی او ژمنه ورسره وکړه چې مسعود بنن عدالت ته وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا د زم شو زلو دینو پارلماني غړو پرون د قومي اسمبلی د غونډې پر وخت د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښ د پلټونو غوښتنه کړې او وايي په دې اړه د پارلماني کمیټه جوړه کړي. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د افغان ځواکونو پر یواډه د پرنی حمله د مرګ جبل د شمیر پاړه متضاد راپورونه دي. افغان چارواکو د 15 کسانو د وژل کېدو او تراویا زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکړ. خو په نیال کې رچس خبري اجانس د دفاع وزارت د چارواکي لخوا خبر ورکړ چې په دې حمله کې 16 کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین په مسکو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو آبه سره د کوریل د لانجمنو ټاپوګانو په اړه خبري کوي. د څلورو لانجمنو ټاپوګانو د دوه هیوادونو لخوا د سولې د هغه تړون لاسلیک لخن سر مخامخ کړي چې دوه منړیواله جګړه په رسمي توګه پای ته رسوي.
لن خبرینه د احمد شاه زمينه واره د لوریدونکو اوس وخت شو د دونی څخه خبرونه د مشال ریډیوي مجله د خبرونه زمو همکار نجيب امیر جوړ کړی د راځي چې ورته وښو.
د مشال ریډیوي مجله السلام علیکم. د مشال ریډیو د ز نجيب امیر يم. د مشال رادیوی مجلې په 111 غنه کې مو هر کله کوم د خبرونه لدی مطالبه جوړه ده. په پیښور کې د یوې لوی مشاعرې لپاره چمتووالی نیول کیږي. صابر شاه صابر له جوړونکو څخه ده. هغه وایي
پدې درېمه را روانه درېمه فروری یو ډېر لوی عظیم شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته موږ نوم ورکړې سیبای مشاعره.
لا شانواز باقر نه باورو چې څنګه د شاعرۍ محتوا ل روایتي موضوعاتو جلا ساتلې.
نو چې کله هم ابتدا شي او ابتدایي شي شروع کړه نو ما کو خو باور چې باید یو منفرد فکر پیدا کړم. یو منفرد لاره غونډې سم
د ځوان شاعر سید محمد صادق نه باورې چې د خپل لومړی شعري ټولګي د چاپ لپاره هلی ځلې کوي.
او کتاب خو د چاپ مرحلو کې دی او خو تر اوسه چې خلکو نه ملکونه غوښتي وي او د نن انتخاب هم ورته مغه مشران کوي. رات
صابر شاه صابر پیژندل شوی لیکوال او شاعر دی. هغه په غریب آباد پیښور کې د پښتون کوټ په نوم په خپل کور کې د میاشتې څو وارې د لیکوال او شاعرانو د راټولېدو لپاره بنډارونه جوړوي. نوموړی اوس په پام کې لري چې د صابر د رڼا تحریک ملګرو په نوښت په فروری میاشت کې پیښور کې یو لویه مشاعره جوړه کړي. په دې مشاعره کې به څومره شاعران برخه اخلي او څه انتظامات ورته نیول شوي په همدې موضوع مې ورسره خبرې وکړې. هغه وایي
نورو دا خبره ده چې مونږ په دې درېمه را روانه درېمه فروری یو ډېر لوی عظیم شانه مشاعره کوو. دې مشاعرې ته مونږ نوم ورکړی صوبای مشاعره. دا صوبای مشاعره به انشاءالله په پېښور کې کېږي. د صابر درنا ملګری سحری خې
یو څومره شاعران به پکې ګډونو کې ستاسو احتمال څه ده؟
بس د چوبې د ګډ ګډ نه موږ کوشش کوو چې د هر ځلې نه کم از کم څلور شاعران راوغواړو. د هر ځلې نه کم از کم څلور شاعران. خدا خبر ده تا ته یاد وي چې دا د سابقه صوبه سرحد پورې محدوده مشاعره نه ده، لکه چې د سابقه صوبه سرحد مشاعره. موږ کوشش کوو چې د بلوچستان د پښتنو علاقو نه هم شاعران راوغواړو. موږ کوشش کوو چې زمونږ د ګران وطن د جانان وطن د افغانستان هم ملګری په دې مشاعره کې شامل شي او زمونږ میلمانه شي.
نو تاسو چې په دومره لوی پیمانه باندې صابر شاه صاحب مشاعره کوي، نو دې ته مو څومره انتظامات نیولې دي؟
انتظامات خو مونږ ډېر نیولې دي. رښتیا خبره ته کوم چې تر خپل وسه پورې ډېر منډه مونږ دا یو میاشت شو چې منډه تل وو او خبرانه انتظامات مو ته نیولې دي. بیګا هم زمونږ میټنګ شو په پښتونخوټ کې، د دې نه مخکې میټنګ زمونږ په وطن کور کې شوی و، د استاد احمد خان شیرپو په کور کې شوی و، د سکندر شیرپو په کې شامل شوی و. او تر خپل وسه مونږ انتظامات ډېر نیولې دي. سم مسالې هم منځ کې شته او زما اوریدونکو ته چې کوم با احساس پښتانه دي په پښتو ژبه مین پښتانه دي، هغوی ته دارنګ احساس به کېږي چې یو صوبۍ مشاعره کول بیا صابر شاه صابر غوندې یو کس یو دکاندار کس په تش لاس کول دا څه وړه خبره خو نه ده. دې نه مخکې ما د دیرشو څلوېښتو نه زیات سیمینارونه په افغاني شخصیاتو د خلیل اولسي ادبي جرګې د سولې لاندې کړي وو. هغه هم صرف په یو سره په خپل جیب په تش لاس. نو دا مشاعره صوبۍ مشاعره دا مسالې منځ کې شته. الله دې وکړي کستا د دې ریډیو په وساتت دارنګ څوک درون پښتون وي او لکه ما ته یو فون وکړي کتا زما دا نمبر هم خور کو. نو کوم سره چا لږ غونچې یو پوسټ هم راکو لکه څنګه پوسټ چې وطن کور موږ راکړی دی. بلکې زه به دارنګ عامر صاحب شفا خبره وکړم چې وطن کور دې مشاعره کې د غرمې یو وخت روټۍ منلې ده. نو دې مشاعره کې کدري سو وطنان وینو هغوی به د یو وخت روټۍ رالیږي او د یو وخت میلمستیا به زمونږ پښتنو میلمنوله ورکړي. نو بس زه خو د الله توکل دی، د زړو تجربو په اساس روان یم. څو زلمي هلکان چې کوم زمونږ د صابر د رڼا ملګري تحریک کې ما سری دي، هغه ملګري ما سری دي. خو هغه هم لکه زمونږ بې لاسو بې خپو بې جیبه خلک هلکان دي بې روزګاره.
صابر شاه صابر صاحب، تاسو په پېښور کې ژوند کړی دی، د همدې سیمې استه، دلته به مو تاسو لیدل چې پخوا به ډېرې لویې مشاعرې کېدې، خو له تېرو څو کلونو راهیسې د لویو مشاعرو فقدان لیدل کېږي، نه کېږي لویې مشاعرې. ستاسو ورته څنګه پام شو؟
نو دا پام خو ما دا 1990 کړی دی. 1990 تر دې وخت زما په خیال چې دا 28 کاله زه مشاعرې کوم، او په خوا به هم صرف ما مشاعرې لوی کورې خلیل اولسي ادبي جرګې. نن دا زما د کشرانو زما په احترام کې زما د خدمات احترام کې یو بل تنظیم جوړ کړی چې نوم یې د صابر د رڼا ملګري تحریک. نن اغی را پورته شوی یو مشاعرې کوي چې خبر کې اصل کې دا دارنګ خار شو وس امیر ته ته ډیر وخت شتلی. زه خو تا ته بیا بیا دعوت کوم چې خدای دې راوړ.
نه نه ختم ده نه
سره کله دوبه مثال شو. د دوبه غون چې مثال دی د ماشین خار دی، د منډه خار دی، دلته کې بکار کې روزدار وکي، د شپې د منډه د ورځې د منډه یاله بچو د غزل دکې بندا تنگ غون ته خار دی. دلته کې زین نشته چې صبح کې لوي تقریبا د یو نشتر حال دی. د نشتر حال د یو ورځې کریش کې ته زره پاکستانه د نشته ته زره پاکستانه به یو شاعر څنګه ورکی د شپې ته دا کې وسو کورته دی. هغه وسو کورته چې دکې نو هغه من مستیا به څنګه کوي. نو په خبر عقل کې ګران خار دی. دلته زکه تقریبا کم کیږي دا چې موږ کوم سرګرمه کوو لکه چې ما وضاحت کو دا خو ما یو زی جوړ کړي پښتون کوټ به کوي زی دې نخل زی نه. نو هغه باندې دا هغه په چت باندې موږ خیمه لګو او بیا مشاعره کوو. نو په خبر کې به اعلی مشاعره او پښتو تقویت مومي چې ما تا ته ویل چې دا کم پښتانه ملګری دي بهر افغانستان کې چې دا خلک هم سره لګرا به کوي. بدقسمتی دا ده چې هر سړی و چې په خبر کې د کار وشي په خبر د ټولې صوبې دارالخلافه ده. خو کار صرف یوازې کار خو نه دی کنه، او موږ دا سوچو نه کولو چې دا کار به څنګه ترسره کیږي. اوس دا دی دا لویه مشاعره ده او دا موږ یو میاشت نه پبلیسیټي کوو اخبارونو کې راځي. ته په الله یقین وکړه چې د سکندر شیرپو نه په صرف ته واحد کسي چې تا ما سره رابطه وکړه چې دا مشاعره به څنګه کیږي. دا هم د مشال ریډیو اعزاز دی چې یو تفصیلی انټرویو په لومړي ځل ما نه دې مشاعرې باره کې اخلي.
صحیح بچا، تاسو خو ډیرو شاعرانو ته بلنه ورکړې ده او په کار د چرام شي، خو تاسو نم ډیره ګیلې کې وي د صابر شاه صابر صاحب په خپل ځای کې مشاعرې وي بل ځای ته وي ادبي غونډو ته نه ځي، نو تاسو نم د خلکو ګیلې شته کنه بچا؟
نه جی، مال خو خلق راضی او د شهیدانو استانو ته خلق ګیلی، شهیدانو له بخامه خلق راضی. خدا خبر ده چې زه شکر دې هر چاله زما دا خبر خو چې دومره ده چې زما او ژوند دم لګ لاند تنگ دې مصروف زما خو تا تل دکاندار کړی يم کنه. نو دکاندار د کله دار یو مطلب مشهور دې چې د پلار جنازه کې هم نه وي. نو دا خبر ده چې شکر دې زه د هر چانه زیات جنازه کوم او زما جنازي کتاب د دې ګوارې چې کړی نه، او زه د هر چانه زیات غونډه ته زما نور خو زه زما کتل تم زم دو به تم زما چار سا دې تم زم سوار تم زما
صحیح. نو خدای پاک دیو کې چې تاسو مشاعره دې کامیاب وي او سمره پښتانه چې زمونږ غږ اوري تاسو سره د دې مشاعره په لاخه کولو کې لاس امداد وکي او زمونږ خدای غواستو پر رادیو بس تاسو غږ خور شي.
هم کوم چې په دې حق لا یو خبره بلم کوم چې په دې حق لا ما زمونږ ډیپټي سفیر چې د افغانستان کم دی زرتش شمس ما هغه ته هم دعوت ورکړې، ما هغه سره مرابطه کړې ده چې د بر پښتونخوا د پښتنو نمایندګي به افغان سفیر کوي، مشال صاحب او درته شمس به کوي. خو دې دیو کې چې هغه زموږ دا دعوت سنجیده قبول کړي، ځکه چې موږ دعوت ورکړې دا د ریډیو په وساته چونکې د افغانستان کې ډېر زیات خلک وي، زه هغه ته هم دا دعوت ورکوم چې خو دې دیو کې که تاسو ما سره شکر ادا کوئ او زه تاسو زموږ مېلمانه شي یا ما سره را دي تو شي دا مشاعره خپل کې لږ نور ته ملاتړ موش. نو ته یو مهرباني وکړه چې دا زما کم نمبر دی، داش میره دی کله د خوراک او ملګرو له دی ورکا، نو کې دی چې زموږ د برې پښتونخوا نه ملګری مرو غواړو ما سره را دي تو شي یا د لری پښتونخوا دارن خلک چې هغه دي کې شرکت غواړي مونږ ته پته نه وي معلومه، نو یو مهرباني دغه وکړه چې دې ملګرو له دا زما میره وکړه.
دا لیکوال او شاعر صابر شاه صابر چې په خبر کې د یو لوی راتلونکي مشاعرې په اړه درته معلومات ترکول. شانواز باقر د معاصر دور هغه شاعر دی چې روایتي شاعري نه کوي بلکې هڅه کوي چې نوې سو پنځوي. تر اوسه یې د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ شوي، د هوا سترګو کې شګې او پنځم موسم. دی وایي د خپلو مینوالو له مینې راضي دی او د شعر لیکلو او کتاب خپرولو لړۍ به روانه ساتي. ما ورسره د مجلې لپاره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې ځان د لوستونکو په نظر کې څنګه ویني. هغه راته وویل
لکه څنګه مونږ ته پته ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی، وخت دی نو زیاتره خلک د سوشل میډیا په سکرین باندې په سترګو باندې خلک مطالعه کوي که هغه شعر دی که نثر دی. څه هم دی هغه سهولت ډېر شوی دی، هر چا سره موبایل په لاس کې دی او د موبایل نه استفاده کوي، د فیسبوک د ټویټر د انسټاګرام وغیره کوي، په دغه ټولو په ذریعو باندې زموږ شعرونه خپرېږي او خلک یې لولي. خو هغه د کتاب چې کوم لوستونکو مخکې دي لوستونکي نو هغه زیاتره وخت یې اوسه مثلا داسې فور کړی دی، هغه کتاب معیار څه نه څه رقم شوی دی. خو بیا هم خوښ یم، خوشحاله یم چې زما دویم کتاب اول د هوا سترګو کې شګې نه راپسته چې ما دویم کتاب کوم چاپ کړ پنځم موسم، نو ماشاءالله ښه دی په دا په پنځه زره تورګو کې چاپ شوی او دا دی ختم دی انشاءالله دویم ایډیشن مې راباسو خلکو ډېر زیات خوښ دی.
صحیح. نو د دې نه پس د درېمې شعري ټولګې د پاره مو کار شروع کړی، شاعري مو ورته کړې ده، نوم مو ورته انتخاب کړی کنه؟
نوم چې دی زه کومک لیونتوب دی، ځکه هم یو مثلا د کتاب لپاره اراده وکړم، نو هغوی زما په ذهن کې د نوي شاعرۍ لپاره زما یو نوم وي زما ونه مې انتخاب کړي. نو زما دغه درېم کتاب انشاءالله کوشش کوم چې تاسو څه وخت پسې روباسو مارکیټ ته، ځکه چې همدغه وخت دی زموږ شعرونه زموږ هغه خیالونه فکرونه خلکو ته رسېږي، همدغه وخت کې باید موږ خلکو ته د خپل شعرونه خپل فکر خپل خیال خلکو ته منتقل کړو، خلکو ته یې وړاندې کړو، خلک یې ولولي. نو درېم کتاب لپاره مې نوم انتخاب کړی دی تګي ساسکي، خدای دې وکړي چې دا خلاص پخکي
تګي ساسکي.
هو
صحیح. نو باقر صاحب ستاسو شاعری چې دا روایتي شاعری نه بیل ښکاری، تاسو د دې لپاره سر یازت کړي څنګه په دې توانیدل یاستئ چې هغه خبرې ونه کوي چې عام خلک کوي او ځانګړي شاعری وکړي او جلا موضوعاتو باندې شاعری وکړي،
څنګه په دې وتوانې دي؟
نن سبا چې موږ ګورو نن سبا دغه د روایتي شاعري چې دا مسلمان ډېره زیاته مسلمان په ګرجم ښکار شوي ده، ځکه چې خلک پوهېږي، خلک د نوي شعر په معیار پوهېږي، خلک ماشاءالله پوهه لري د شعر په مقصد او معیار په فکر پوهېږي. زما چې کله هم ابتدایي شعر شروع کړه نو ما کوښښ به و چې باید یو منفرد فکر پیدا کړم، یو منفرده لاره ونیسم، ځکه چې زما د وروکوالي نه زه داسې ماحول کې پاتې شوی وم چې هلته ماشاءالله ما سره ډېر لوی لوی شاعران وو، د هغوی شعرونه ولوستل، د هغوی فکر، د هغوی لارې، د محمود ایاز صاحب داسې طاهران صاحب داسې خالد پختون صاحب داسې لوی لوی شاعران چې څومره دي هغوی سره مانا سفاس کول شوه، نو پوه شوم چې باید یو ځانګړی فکر، یو ځانګړی لار پیدا کړم.
صحیح فکر کوي چې د نوي ځوانان چې دي یا مشران شاعران چې دي ستاسو د شاعرۍ د لوسلو نه پس عمدغه لار غوي تعقیبوي، کوشش کوي چې هغه شاعري او کله کا باقی چې کوي
کار نه دی کړی، مونږ شعر ته کار نه دی کړی، مونږ چې ژبه څه غواړي نن د ژبې هغه معیار مونږ نه دی پوره کړی، د ژبې خبر
شاعری دلانور پنځي کې تاسو دلانو روزه لګي خنوم پیدا کړي، نو کېدای شي یو شعر تاسو نو ورو چې تازه تازه وي او ډیرو خلکو یا لستل نه وي یا اوریدل نه وي زموږ د پروګرام د لارې به ووري.
اول نه یو غزل دې تاسو سمره هم مریدون کې دي غوامي نواز دې په ټول کټه لای
مهرباني.
دې جانان ګرځېدم او جانان رانه چا جوړ کړ، دې جانان ګرځېدم او جانان رانه چا جوړ کړ، زړه زموږ کې قابل نو آسمان نشا جوړ کړ، دې جانان ګرځېدم او جانان دا نشا جوړ کړ، زه د ځمکې قابل نو ما اسمان دا نشا جوړ کړ، چې د سترګو مدرسې کې مې د مینې سبق یاد کړ، چې د سترګو مدرسې کې مې د مینې سبق یاد کړ، چا احسان دا باندې وکړ مسلمان دا نشا جوړ کړ، دروازه را پسې لاغې خوانه کړا بنده، دروازه را پسې لاغې خوانه کړا بنده، تنهایی را تفریق او د زندان دا نشا جوړ کړ، او شعر به کېده چې د چا اوښکې پاکومه، د چا زړه ټکورومه، چې د هر یو درد دوا یم اسمان رانه چا جوړ کړ، زه خو لال وم بس د ځان نه مې امید نو باکره، زه خو لال وم بس د ځان نه مې امید نو باکره، خپل قیمت را ته معلوم شو چې خپل ځان رانه چا جوړ کړ.
ډیر ښه باقر صاحب، خوند یې وکړو، خبرې مو هم ښکلې وې، شعر مو هم ښکلی و، زموږ اورېدونکو به ترې خوند اخیستی وي. ډېره زیاته مننه، کور دې ودان. دا شاهنواز باقر چې د شاعرۍ دوه کتابونه چاپ کړي او په دریم کتاب کار کوي، د یو بل تکړه ځوان له هڅو هم خبرو. سید محمد صادق د ټل اوسیدونکو او خوږ ژبې شاعر دی. کتاب تر اوسه نه دی چاپ شوی خو وایي تر لاس لاندې دی. له هغه سره مو په دې موضوع خبرې کړي چې شاعران باید په کوم عمر کې خپل کتابونه چاپ کړي. په پیل کې به له نوموړي واورئ چې د کتاب د چاپ پړاو کوم بریت تر رسیدلې دی.
ډیره مننه نجیب امیر صاحب، اول سر کې خو تاسو ته او د مشال لډو ټول همکارانو ته او اوریدونکو ته نیکی هیلې سلامونه وایم، او ډیره مننه کوم چې ماته په خپل پروګرام کې برخه راکړه. او کتاب خو امیر صاحب او د چاپ مرحلو کې دی، او خو تر اوسه چا خلکو نه ملکونه غوښتي وي، او د نن انتخاب هم ورته مغه مشران کوي، راته ویلي دي چې موږ درته د نن انتخاب کوو، خو چې په شاعرۍ باندې نظر واچوي او په هغې کې به راته نوم هم خوښوي، هغو بس مشرانو ته مې پریښی دی هغه به راته نوم خوښوي لیکنه پرې وشي بیا به د خیر سره نوم ورته خوښوو.
په دې کتاب کې څه دي اورېدونکو سره شریکولی شئ؟ چې غزلیزه شاعري ده، نظمونه دي، که په نورو اصنافو باندې تاسو لیکل کړي؟
او بالکل، دا امیر صاحب شاعري ټولګه ده، په دې کې زیاته برخه د غزل ده، او څو لس زما په حساب لس اته داسې نظمونه هم پکې دي، او زیاته برخه د غزل ده پکې، او کته پکې دي دوه دوه درې درې شعرونه دا پکې دي.
صحیح. صادق صاحب، ځینې دوستان وایي چې کتاب په ځوانۍ کې چاپ کول خوي، ځکه سړی چې ځوان وي په هماغه زمانه کې کتاب چاپ شي نو خوي، د هر عمر مطابق کاغه عمر کې د خپل کتاب چاپ کړي. ځینې نور بیا په دې نظر دي چې سړی چې داسې پاخه عمر ته ورسي، دغه نه پس بیا خپل کتاب چاپ کول پکار دي. تاسو د کوم فکر طرفدار استه؟
او زه په خپل امیر صاحب دا خبره دی، صحیح خبره ده، او بعضی ملګرو ماتم دا مشوره کړی ده چې دا شاعری دی موجوده دور شاعری ده، دا تاسو په اندی عمر کې لکه دلی دا اندی عمر شاعری دی دا، او پاینده کې کته نور شاعری وو کې دا کوم شاعری چې اوس کړی ده نو دا بدرنار څه ختم شي، ځکه چې بیا په تاسو خپل دا زړه بدر ته چاپ کول نه منی چې یار دا شاعری ته څنګه چاپ کې، نو ستا په دې وخت کې په دې عمر کې دا کوم شاعری چې ته کین دې چاپ کول ستاد پاره خدي. او بعضی ملګری راته دا وایي چې نه خپل شعر لیکه، خپل شاعری کوه، او بس خپل شعر لیکه، ستا کتاب چاپ کوونی ته لا ډیر ټایم دی، دومره زر ما چاپ کوه کتاب، خو وخت لکه زه خپل په دوو کې یم، بعض ملګري راته ویلي چې چاپ ته اوس پروت هم دی، او لکه په ډاډه زړه داسې زه خپل هم نه یم، کنه بعضې ملګرو راته دا مشوره راکړې چې اوس یې ما چاپ کوه، نو بس دا طریقه ده. نو زه په خپله زما دا خوښه ده چې یاره دا شاعري رانه بیا آینده کې خرابېږي، زه یم چې یو کتابي شکل ورکړم نو ښه به وي.
صحیح. صادق صاحب، د نن شاعری چې ده د تیرو سو کلونو د شاعری په پرتله فرق پکې خپل احساسوي؟
او بالکل، نن سبا خو ماشاءالله ډېره ښه شاعری کیږي، تکړه تکړه ملګری دي.
ستاسو خپل شاعری خیمه، دا نن چې کوم شاعری کوي او کال مخکې مو کوله، څه فرق پکې تاسو محسوسوي؟
او بالکل، ډېر فرق پکې محسوسوم امیر صاحب، ډېر زیات فرق پکې راځي. او مخکې دا کوم کال مخکې چې ما کومه شاعری کړې ده، هغه خو په دې کتاب کې لکه ما ته ځای کولم خوند اوس نه راکوي که نه، نو زه داسې ما ته ملګري ځکه وایو چې بیا به تا ته وروسته ورو په ورو دا چې کومه اوس دي کړې ده، بیا به دا در ته خوند نه راکوي، بیا به کال بعد نوره شاعري تا کړي بیا به در ته خوند نه درکوي، نو ډېر فرق پکې راغلی دی. د کال مخکېنۍ شاعرۍ کې او په موجوده شاعرۍ کې مې ډېر زیات فرق راغلی دی.
د دې وجه سي آیا د شاعر بیا ذهن پوخ شي چې د تیر کال هغه دغه شاعري ورته مزه نه ورکوي، که څه وجه یې، که دا نوې شاعري تر پخوا هغه ډېره ښه چې هغه پخوانی ورته بیا دومره معیاري نه ښکاري؟
او بالکل، همدا وجه به وي، ځکه چې اکثر د سوشل میډیا دور دی، نو خلک ښه غزل وګوري، ښه مطالعه وکړي، نو سړی خپله هم ښه شعر ته زړه کېږي چې زه ښه شعر ولیکم، نو ښه شعر ولیکي، په خپله تجربه ورباندې وکړي، په خپله تجربه بریالی شي، نو بیا هغه کومه مخکېنۍ شاعري چې کړې وي په هغې ورته بیا داسې پوره هغه نه ښکاري چې یاره دا مې ښه کړې ده، هغه ورته ډېره کمزوري بیا ښکارېږي. ما ته خو دا د مطالعه وجه ښکاري، د وخت سره سړی مطالعه کوي نو ورو ورو پوهه زیاتېږي.
صحیح. دا خوشوسته د شاعري، د نورو ځوانانو شاعري څنګه روانه ده؟ د نن دور ځوانان چې په کوم موضوعاتو شاعري کوي، فکر کوي چې دوی کامیاب دي، بریالي دي په خپلو چارو کې؟
او بالکل، زه خو بالکل دا خبره کوم چې یاره انشاءالله دا کوم ځوانان چې لګیا دي دي کې ډېر ملګري دي چې هغه کمزور شعر هم لیکي، خو ډېر ملګري دي چې ډېر ښه شعر لیکي. زه اکثر ګورم فیسبوک باندې، نو ډېر تکړه تکړه ملګري دي، د موجوده دور ډېره ښه شاعري روانه ده، کوشش به انشاءالله کړی کې، خو آینده کې هم ډېره ښه توقع ده چې نور هم ښه شي.
صحیح. نو تاسو ته په ټولو چارو کې بریالیتوب غواړو، خدای پاک مو نوره مزلوه. نو که ممکنه وي ستاسو نه به یو غزل واورو چې د همدې ناچاپه کتاب نه وي، اورېدونکي به ته خوند واخلي.
بالکل، یو غزل دی، تازه غزل دی، دا به هم درته وایم.
ارشاد.
دا داسې دی امیر صاحب، چې زندگی وا که کوله مې کېده هم، زندگی وا که کوله مې کېده هم، کمې نه کوله بیرته ستنېده هم.
واه.
او شعر دی چې سوله څو ځایه زخمی وه په مرمیو، سوله څو ځایه زخمی وه په مرمیو، او په ښار کې په ډاډه زړه ګرځېده هم.
واه.
او هر یو عکس کې مې دومره شوخي نه وي، هر یو عکس کې مې دومره شوخي نه وي، بعضي عکس کې راځمه سنجیده هم. او دا چې اوس درنه بلها خلک پرې خفه شول، دا چې اوس در نه بل ها خلک پر خپش ول دا خبره په مړی کې ورکیده هم مننه ځانه چا به بیخی نه پرې خودی څنګه کې ځانه چا به بیخی نه پرې خودی څنګه کې ځانه څوک در نه چاپیره تاویده هم ستا وجود می بیخی ونه کته ژونده ستا وجود می بیخی ونه کته ژونده اګنی ما به در ته کړی و سجده هم مننه بل ها خون کې وی چې زه او ته یو ځای وو بل ها خون کې وی چې زه او ته یو ځای وو بل ها خون کې وی باران کې سرنده هم او ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او دا جنې به پر اختیار و نمیده هم
دا جنې به پر اختیار
نمیده هم
او نمیده هم
ما به ټوکو کې سپوږمۍ ورته ویل او دا جنې به پر اختیار و نمیده هم او محبت تش څو الفاظ نه دي صادقه محبت تش څو الفاظ نه دي صادقه محبت غواړي سپېڅلې عقیده هم او ډیر مننه امیر صاحب
زانه ډیر خوندې او کودره ته وای د دوه یاران دې سوق دي نسته پاسته چې چا سره کې هفتوار تاسې مشاعره کې چې برخه اخلي پتلو ته کې دا غو نمونه م کوي خپل استاد چرچا پیر نور کوم شاعران یاران دي چې هغه سره ستانه نسته پاسته کې
یو کال دو مخکې خو امیر لالا د پښتو ادبي چمنټل سره ناشته کېدله چې دا یو ډېر لوی تنظیم دی په خیبر پښتونخوا ټل سیمه کې تالو غلري او د دې ډېرې څانګې په خیبر پښتونخوا کې خوري هم دي د دې ډېر ښه مشران دي پروفیسر سیر منګل صاحب دی سلیم بنګش صاحب دی الیاس تلوال دی محمدین مکید صاحب زوی الیاس تلوال صاحب او موجوده ملک مقبول صاحب دی خو ډېر ټیم شو کال دوه کېږي چې زه د دې تنظیم سره مې هم ناسته پاسته نه ده شوې خو اکثر ملګرو سره میلاویږم په ټل کې وهمې ورځې صاحب را سره ډېر کېنی پاسيږي او یو بل ملګری مې د کاشف لیونی صاحب هغه سره مې هم ناسته پاسته کېږي او بس دا مشاعرو ته زور ازو ملګرو سره ملاقاتونه کېږي خو هفتوار تنظیم ته یا اوسه پورې کال دوه کېږي نه هم تله
صحیح نو دا نمونه چې تاسو واغسته دا ټول خاغلی دی په پښتو ادب کې پیژندل شوی نمونه دی د معاصر دور نو خدای دې وکړي چې لا نو روزه لګي کور مو ودان چې موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته
او تاسو هم ډیره مهرباني کوم امیر صاحب چې ماته مو په خپل پروګرام کې برخه راکړه خو وخت نه درته وارم غواړم خبرونه ولرای
مننه دا خوږه به شاعر سید محمد صادق د مشال رادیوي مجلې د دیونه مطالب هم دومرو تر بلې ونې نجيبه مرته اجازه ورکړي د خدای پامن د مشال رادیوي مجله
پخپل ځان باندې گوايمه سے